کوربټ او کورنۍ په 2010 کال کې افغانستان کې استوګن شول. نوموړي د نادولتي موسسو سره کار وکړ او بیا یې د بلوم افغانستان په نوم خپل شرکت پرانیست چې موخه یې په وړه کچه د مالی ملاتړ او پروژو په برخه کې د مشورو له لارې د خصوصي سکتور پیاوړی کول و. هغه په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته افغانستان پرېښود، خو له خپل سازمان سره د کار د دوام لپاره د 2022 کال په جنوري میاشت کې بیرته افغانستان ته ستون شو او د طالبانو لخوا ونیول شو.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د شاهزاده احمد شاه د هنري هڅو پاړه
د یو دیوان په پښتو فارسی پاته دي چې اندیشه په نوم باندې دي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د یو ادبي بهیر له فعالیتونو هم خبرو.
نوی ځوانان راځي، نوی شاعران مشتملي کېږي. د دغه بهیر د ادرس څخه
پوهاند آسمون د کلتوري ژبپوهنې په اړه وایي:
ژبه خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي.
د یو کتاب پاڼې اړوو چې پکې راغلي:
څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو، څوک په هغه ورځ چې مونږ مرو په موږ پسې به څوک څوک ژاړي.
د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د خپرونې په وروستیو کې په کابل کې د نورستان د لاسي صنایعو په اړه هم اوریدلی شي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنی ډلیوري لري.
شاهزاده شاعر عمر، شاهزاده احمد شاه ظاهر د افغانستان پخوانی ولیعهد، د جون په څلورمه د امریکا د متحد ایالاتونو په ویرجینیا کې د 90 کلونو په عمر د ورپیش ناروغۍ له امله وفات شو. احمد شاه ظاهر تر 1923 کال مخکې چې سردار محمد داود خان کودتا وکړه د افغانستان ولیعهد او یو موده د سری میاشتې رئیس و. شاهزاده احمد شاه په خپل ژوند کې په ښکاره دا خبره نه کوله چې شعرونه لیکي. خود کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو استاد محمود مرهون چې د جون په ومه د شاهزاده د خاورې ته سپارلو په مراسمو کې د متحد ایالاتونو په الکساندریا کې برخه واخیسته، ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده شاعري ته د هغه خدای بخښلی د جنازې په مراسمو کې هم اشاره وشوه.
د شاهزاده احمد شاه د هغه وختونو چې دی په کابل کې ولی عهد و او د حضرت صاحب غونډه تطوی ما د خپل استاد سر محقق سلمی وادوال په روایت باندې چې هغه د ویل چې پښتو اشعار او فارسی اشعار لیکل په هغه وخت کې د اشعارو کې صحیح تخلص کاوه او اشعار یې په بېلابېلو مجلو او ورځپاڼو کې خپاره شوي دي. او تر ډېر ځای پورې دا د پلار څخه د خاصیت اخیستی و، ځکه خپل اعلی حضرت هم له موسیقي او هم له شعر و شاعري سره علاقه منجي درلود. له خپل خصوصي کتابتون چې د افغانستان ملي آرشیف د در په آثار باندې ډاکټي چې د پلاس نه د غور باندې کلتوري یاداشتونه نو دا کورنی په عمومي توګه د ادبیاتو سره د دربارونو د علاقمندۍ په اساس شاهزاده احمد شاه هم پښتو فارسي ادبیاتو دواړو کې علاقمند وو. شعرونه یې ویلي دي، شعرونه یې لیکلي دي او شعرونه یې ترجمه کړي دي. د مولانا ځینې برخې ترجمه کړي دي، د حافظ وو د سعدي شعرونه یې ویلي دي او د استاد خلیل الله خلیلي سره، چون استاد خلیل الله خلیلي په دربار کې ډېر پاته شوی وو، هغه سره د نږدې پاته شوی وو. کورنۍ هغه ژوند لیک چې موږ ته په جنازه کې راوسپاري په هغه کې دی لیکلي چې د یو دیوان په پښتو او فارسي پاته دي چې اندیشه په نوم باندې دي او دی په شعرونو کې صحیح تخرص کوي. او بل خبره دا ده چې د لامغه کوچنیوال سره د نقاشي او رسامي سره ډېر فوق العاده تقدر لري. یو تابلو چې ماته د مولوي سالم احمد کندهاري د زوی حاجی سید احمد کنداری لخوا عکس راکول سوی دی، د ته تحفه سوی ده چې هم یې نقاشی ده، د هم میناتوری ده او هم شعر ده خپل دی.
مرحوم صاحب د جنازه په وخت کې چې تاسو کورنۍ دغه معلومات درکړل د شهزاده احمد شاه کورنۍ چې د شیرونه لیکلي یو دیوان شیرونه لیکلي دي تشمنه یې ونه کړل چې دا شیرونه به چاپوي یا څه به پکوي.
د کورنۍ دغه دعوه چې د پښوان خپل علاقه مند نه و ځکه د رجوان په اخیرو کې په سلوک او تصوف کې ډیر ژور تللی وو او بيخي ترک دنیا وو او یو ډول افغا صوفیانا دغه کې واجد کې وو ډیر علاقه مند نه وو د دنیا د مسایلو سره. نو کورنۍ دا ویل چې د دا ویل چې پر وخت باندې دا شیرونه چاپ سي دا یو بستا ټولګه د اندیشه په نامه باندې ده او د شاه کورنۍ د ژوند دغه داسې نه دی چې دی زه فکر نه کوم وکولای شي چې دغه ته خپل ورسېږي. زما ګمان دا دی چې بل هر څوک چې په دغه برخه کې علاقه مند وي امکان لري چې د دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړي او دا شی د چا پورې ورسي. زما خپل هیله دا ده او زما کوشش هم دا دی او وخت لا دی ژوند دی ورکه چې ځان وکړي تر هغه لري زما دا هڅه چې زه دې پیدا کړم ولې دی یو ډول ګوښه نشي نصیب دي سیاسي وضعیت ته حالت را دغه سعودي شي صحه نيسته نه دي او بل خپل نه علاقه مند. نو کوشش مې دا دی چې دی ولاره نه دی ولاره دغه دیوان چې د اندیشه په نوم دی دا خیر سره ترتیب تنظیم او چاپ
کوم شیرونه ستاس په فیسبوک خبره کړی او د شاهزاده احمد شاه شیرونه تاسو له کومه کړیو؟
ما د دوارو بایات چې د پښوندلیک کې اچول سی او په دې کې دغه ژوندلیک ویل شو دوا څلوریزم دا څه خراخستی شپه او کلاده فارسی څلوریزم او کوم شیر چې هغه پښتو دی هغه ما مخکوم یادونه وکړه هغه د خپل لاس هم میناتوري کړی دی مناقش کړی دی خپل شعر دی او د مولوی صالح محمد کندهاری چې د ټول افغان موسس دی هغه زوی حاجی سید احمد ته توه پکړی او دالی کړی دی دا هغه ډیر شامل ګرځي او ما د مولوی صالح محمد کندهاری د کورنۍ څخه چې دلته د غستان لور مریم صالحی او نور دوستان ست دا هغه څخه ما دا
ظاهر شاه په برخه کې خدا ویل کدل چې غمیناتوري هم کول او حتی د دې د خو په کوټی کې هم جنان زورونه ما په خپل پسترګو لیدلی وو بیا چاراته ویل چې دا په خپل اعلی حضرت دا رسم کړی دي لیکن د شاهزاده احمد شاه په برخه کې دا خبره ما نه اوریدل. آیا د نور میناتوري او یا د انزورونو آثار شته؟
یو خو هم دا تابلو ده چې ما تخپل په لاس راغلی او ما په فیسبوک خبره کړې ده شاوخوا هغه میناتوري ده او بل د نور میناتوریان هم شته چې کورنۍ ویل چې هغه نقاشان رسامي ټول پرتې دي.
مرحوم صاحب د شاهزاده احمد شاه پښتو شعرونو کې څوک وګوري دا کوم شعر چې تاسو هم په فیسبوک خبر کړی دی او نو ما هم دا خبر اوریدل ول او استاد هیواد مل نسی د شعرونو په پښتو لیکلي دي لیکن کله چې دوی خبري کولې بیا په پښتو خبري نه شوي کولای. نو عجیب نه ده چې دوی
د موهیت د دې د ژوند موهیت ما مولاندی په دربار کې وسیدل د خپل شاهزاده په پنځو ژبو رواني خبري کولای سوای په جرمنی فرانسوي پښتو فارسی او یو بل جبد چې ما څخه د ټکم نو شخه ذهن کې نه
یعنی په پښتو د روان شخیدو
د روان شخیدي دلته چې کوم ملګری جګه ټول پښتون دي او وی ټول وایي چې مشت روان پښتو خبري کوله
د شغل مرهون څخه مننه د شاهزاده احمد شاه د کلام نمونه زړه مشین دی ستا په غم کې په بلځای می سیل نکې شي ځان لرم په جوش کې ستا زړه لرم په نوش کې ستا لرغونی آستان میته افغان ستان میته وړاندې په خبرونه کې نور شیرونه هم لرو او لوی خبرتیا ورسته په کندهار کې د یو ادبي بهیر د هڅو پاړه
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
الهام ادبي بهیر په کندهار کې فعال دی. د دې بهیر څلورم کال دی چې شاعران لیکوالان او د ادب یو شمېر مینوالي په غونډو کې برخه اخلي. د دې بهیر له مشر حیات الله همت څخه به واورو چې نن سبا یې غونډې څنګه دي.
ډېر په شش شکل سره روانې دي. زموږ غونډې هفتوار غونډې دي نو هر هفته باندې په کندهار کې ګڼ شمېر ځوانان زموږ بهیر ته راټولېږي او هفتوار غونډې کوي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره وي او کنه د نقد برخه هم لري؟
بالکل په دې غونډه کې د مشاعرې تر څنګ نقد او شعرستان دی شو ته مطالعه کوي. ځینې نورې برخې هم تشویقانه ځینې غونډې جوړوو د خلکو ستاینې غونډې چې د شاعرانو د فارحته د شعر وها اخوا ته هم کوي چې په دې ټولنه کې شاکار پاتې شوی وي هغوی د فارح هم ستاینې غونډې لرو.
د نقد خبره مو وکړه یعنی مثلا د بهیر یو برخوال خپل شعر نخت وړاندې کوي بیا په غوندې ملګری خبرې کوي او کنه پسر ډول وي
دلته کندهار کې ملګری په وخت کمی سره ډیر مخ دي ځکه بهیر ته چې د خلک کاروباري خلک دي وخت ډیر کم دي بیا موږ یو ګروپ لرو د الهام ادبی بهیر فلاوه باندې چې دا ګروپ ته د شعر راوړو او ټول ملګری یوازې د کندهار د نظم سره د پول ها غاړي او دا غاړي ملګری نور هم راسته او پر دا شعر باندې کړه کتنه کو ورسته د راپور په شکل په بهیر پر سټیج باندې خپلېږي چې څو هغه اوریدونکو هم واوري او ګټه ځنی واخلي
د کومې غونډې ته سمو اشاره وکړه یعنی آنلاین د واتس اپ لاله کومه غونډه لري
نو غونډې خو موږ ته سمو چې روزمره هغه خپلې غونډې کوو دا غدا نه کړه کتنه چې دا واتس اپ لاله کوم ځکه دوه ساعت وخت نیسي او نیم ساعت وخت نیسي او دلته وخت ډېر کو ارزښمن دی
دا د واتس اپ لاله کوم نقد کوي دا په شفهي ډول یو کنه ځینې دوستان لیکل هم کوي
لیکل هم کوي په ژغیز باندې هم بیا موږ یو مشخص سره ورته لرو دا ټول راټول وو ټیکی په ټیکی باندې او بیا یې په رسنۍ خبرو په بهر کې وایلو
اخه کوم شعر سن نقد وړاندې سوې ده دیغه شاعر نظر هم اخلي
اتمن دا غوی نظر هغه په ګروپ کې را سره دی ټیکی په ټیکی باندې د خلکو نظرونه ټول یو کم چې سره بیا په فای کې د ته موږ مکمل وخت ورکوو چې خپل سپیناوي وکړو د خلکو نظرونه ته خپل عمل وشي نو هغه ان شاء الله موږ سره ست
همت چې دا خو سودي شعر برخه د کیسې په برخه کې هم نقد لري
متاسفانه دونه حتی مونږ نه کړل ته ډیر زور پر غزل او پر شعر باندې دي ست موږ په بهر کې زوانان هڅولې چې د شېتر څنګه نسل ته هم کار وکړي او وین ان شاء الله اندازه سوي دي او دلته موږ سره فدا بس کې استادان کم دي لا شوم کې کم دي ډېر کار مونږ دی ورته کوي
خو چې خلک وګوري سي دي چې سه نقد مخ کړی نن سبا خو انلاین هم ډېر شان خبره سوي دي کله چې لږه استفاده وکي یعنی تاسو خپل د دې فکر نه کړی شي د کیسه او د نور نصر نقد هم ضرور دي
موږ ډیر ضرور دی زموږ په څلور کلنه کاري کار کې تر اوسه ډیر کار شوی ته سوي دی او دا پلان موږ لرو او تر اندازه مو عملي کړی هم دی چې نسل په بیرون ځوانان کار وکړي او نه دا غوي د پاره جوړ شي ځینې لوی استادانو سره په تماس کې سوي یو زموږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي نو ان شاء الله تعالی لاره ورته لرو
همت چې تاسو خپل نظر واخلم ځوانان څنګه له ادبی غونډو سره په کندهار کې علاقه لري یعنی شمیر په زیاتې دوره او کناغه محدود شمیر کسان دي چې هر اونۍ سره یو ځای کیږي
کوه مې چې اونۍ په اونۍ مشارکو اونۍ په اونۍ پارکو نوی نوی ځوانان راځي نوی نوی شاعران مشتملي پکېږي دغه بهیر د ادرس څخه چې دا دې په ډیرو دوه دي په کومه دوره دي
له شاغل همت څخه مننه وړاندې په خبرونه کې د کلتوري شپوهنې په اړه اوریدل شي چې کلتوري شپوهنه څه ته وایي خو لا به هم د شعر او شاعرۍ په دنیاګۍ کې سر شو فهیمه دانش هغه لیکواله ده چې د درویش تورانی شاعري خوښوي دوی د استاد شاعر درویش تورانی و ټولګل وستي خپل نظر را سره شریکوي
پکانه کې هنداره ډېر خوري غزلونه لري کولی کتاب دا واقعا هم درویش دورانی داسې خپل شاعري کړې ده چې زه ډېر مینوال يم د شعرونو او تلې ځان سره لولم تقریبا دا کتاب به ابتدا هغه د دې غزل تر څنګ نظم هم پکې شته رباعي هم پکې شته خو په اخره کې ډېر ښه موضوعګانې ته اشاره کړې ده ځکه دلته د پښتو پنځه ډوله یاګانو یادونه کړې ده د دې چې دا یاګان کوم یا باید څه ډول وکارول شي کوم یا په کوم ځای کې باید وکارول شي د دې موضوع په اړه کې ډېر ښه بحث کړی دی او د پای خبرې هم داسې ویلې دي لبنانی سر کې د سر خبرې یا سری ځای هم ور کړی دا بیا لغنه ورسته ډیر ښه فهرست ور کړی دا او د دې ترڅنګ دا کتاب تقریبا 200 ورقه لري 200 ورقه کې نظم هم شته رباعي هم څه غزل هم ته چې زبې یو غزل درته وای ما چې درې کله غزل دی زه د خپزړه پر زمکه باندې په مزل روان یم. زه د خپل زړه پر زمکه باندې په مزل روان یم، پر زخم باندې لګوم هر یو پل روان یم. د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې، د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې. زه پوهیدم چې وه خوته اجل روان یم، چې و مناست نو لخپلو سره ګډ و مناست، چې و مناست نو لخپلو سره ګډ و مناست، چې یم روان نو لخپلو سره مال روان یم. او نه مخامخ شومه د یار د سپین بارخو لمرته، نه مخامخ شومه د یار د سپین بارخو لمرته، نه په سایه کې د خواره واره اور بل روان یم. او درویشه دلته اوس هر څه پردی پردی ښکاریږي، درویشه دلته اوس هر څه پردی پردی ښکاریږي. او خپل کور ته هم په ویره ویره لکه غال روان یم.
لاغلی دانش څخه مننه. بیا هم شعر لرو، د اجل احمدزی شعر د دوی په شخ.
دا مې د خپل زړه په تیر وطنې خورې کړي دي، پښو ته مې د هر ښکلي لمنې خورې کړي دي. تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي. ما خپلو زخمونو باندې غني خورې کړي دي. بیا به زنګېدلې په لار ضد کلي وړکې ټول، بیا به زنګېدلې په لار ضد کلي وړکې ټول. بیا دې په مخ زلفې قبرجنې خورې کړي دي. نخکاریږي سرک د محبت د چا په زړونو کې، نخکاریږي سرک د محبت د چا په زړونو کې. هسې په ډبرو یې سرمنې خورې کړي دي. بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي. سانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړي دي. ناخلی یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار، ناخلی یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار. ته وا چرته مونږ پاکستانې خورې کړي دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري. د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون د نوی چیرنې کلتوري شپوهنه چې لا د کتاب شکل نه د خبره شوی ځینې برخي په وې پانو کې خبري شوې دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نشي پیلې دی، نو له شاغلي ازمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري شپوهنې څخه څه دی.
دا کوم مطلب چې ته ول امدا واضح دی. ژبه یوازې د پوهولو را پوهولو یا افهام تفهیم وسیله نه ده. ژبه یو خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. او له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعارې دي چې هغه د یو قام، د یو ولس، د یو ملت په کلچر او کلتور پورې اړه لري. هغه په دې برخه کې رانغاړل کېږي، وسپړل کېږي او شنل کېږي. زما موخه له دې څېړنې نام داده چې په پښتو کې هم داسې کلمات، الفاظ شته چې د کلچر اغیز پیدا او ځینې داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغیز دی. یعنی موږ دغه اغیز د دواړو چې دا لکه نوک او ری سره بیلیږي نه، دا څنګه را بیلولی شو او ژبه د یو کلتوري ارزښت او لید له مخې
ازمون صاحب تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه. خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلیدو تاثیر کوي، لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه په خپله د تغیر په حال کې ده او حتی د زیات تغیر او ګړندي تغیر.
نو دا خو ټول علوم او فنون دا هر څه د تغیر په حال کې.
وبخښه، ما مطلب دا خصوصا هم ده، خصوصا د ژبې په برخه کې هم ده. بس ډیر د بدلون په حال کې نه ده.
بالکل دی، دغه کلتور چې بدلیږي ژبه مو سره همدغه څه تغیر کوي. یعنی د ژبې تغیر، د کلتور په تغیر، دا یو له بل سره نښتی دي.
نو کده سده په بل ډول کده سوال تراشم، نن سبا د انټرنیټ زمانہ ده او اے آی ټیکنالوژي په خبرې دوده د نورو کلتورونو اغیزې کلتوري ژبپوهنه ډیره نه متاثره کوي؟
دا برخې دي، دا ډولونه دي ولې نه متاثره کوي؟ ګوره، لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغه سي اغیز رامنځته کیږي، دغه چې په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا ښکاری، او دا چې کله تګ راتګ زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي، د ده اغیز په ژبه باندې، د اغیز په کلتور باندې، دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کولای نشو چې دا تر دغه بریده پورې دی او واخوا ته به نور څه پکې نشته. نه، دغه تغییرات که هغه موسمي دي، که هغه سیاسي دي، که هغه اقتصادي دي، که هر تغییر رامنځته کیږي، او دغه مهاجرتونه رامنځته کیږي، دا راشه درشه، سوداګري، اقتصاد، دا شینه رامنځته کیږي، دا هم په کلتور باندې اغیز کوي، هم په ژبه باندې اغیز کوي. مثال تاسو اوس وګورئ چې کله په افغانستان کې دغه لوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي، څومره کلتوري بدلون او څومره په ژبه باندې تاثیر غورځېدلی دی، دا خو واضح دی.
تاسو په خپله څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی؟ ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډېر زیات شوي دي او ډېر پراخ دي.
شبر صاحب، دا خو یو لوی اوږد بحث دی، او دا خو دا داسې راټولېده ډېر نه شي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولې ده، ځکه چې زموږ شي پوهان خو چې دي هغه خو یوازې یوازې ژبه د صرف و نحو تر حدودو پورې محدوده بولي، او هغه فکر کوي چې همدغه مره ژبه ده نوره خواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس پر پښتو کې زه فکر کوم دا ډېره یو نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو، دغه بحث به همداسې نور راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغېز دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلي دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره، فنونو سره، کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره، بیا یو بل سره اغېز، دا مې رابرسېره کړي دي. او ورسره څنګ کې دغه کومه برخه چې ته وایي، مثلا په ګړنو کې زمونږ نوی ګړنې چې رامنځته شوي دي، دا هم د کلتوري دغه له مخې رامنځته شوي، بدلونونه له مخې رامنځته شوي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم، دا بدلونونه یوازې سیمه ییز نه دي، دا د نورو کلتوري اغیز هم دی، نو دا ټول شیان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو ته، ایران او پاکستان ته د افغانانو سفرونه او هلته میشتېدل یو ډیر مهم اړخ ممکن ستاسو د څېړنې تشکیل کې دې برخې ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوئ؟ په دې څېړنه کې
ورته ځانګړې پاملرنه مې اوسه کړې ده. خدا ما مخکې درته وویل چې دا د یو اوږد بحث تم ضرورت لري او لا څېړنې ته ضرورت لري. که زه اوس ووایم چې دا ما بشپړه کړې، نو بشپړه نه ده، دا لا هم په دې برخه کې څېړنو ته اړتیا لري، او هغه کسان سره بیا ناسته غواړي. دا یوازې کتابتونی څېړنه نه ده، دا صحاوي څېړنه هم ده. زه خلکو ته هم ناست یم، د خلکو خبرې مې اورېدلې دي، له هغو نه ما دا کلتوري اغیز او دا شینه راخستې دي، خو دا نشم ویلی چې دا به بشپړې، ځکه چې دا لا اړتیا لري چې رابرسېره شي او وشنل شي.
اوسمن صاحب، په دې کې شک نشته چې دغه مسله، خصوصا د مهاجرتونو مسله، ډیره پراخه ده او تاثیرات هم ډیر وسیع دي چې په کتاب نه په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري ژبپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغیز وته مو په دې څېړنه کې توجه کړې ده؟
بالکل. او دا کوم دغه چې زمونږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغیز پرې وته ده، دا برخه ما یو څه راخستې ده او بس په توګه مې وړاندې کړی، د خپل نظر مې پکې وړاندې کړی دی. خو تر څنګ بیا ما بیا درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده، ځکه د تخنیک اغیز چې دا لا ته په ادب باندې، په ژبه باندې خو بیخي څرګند دی. اوس موږ ګورو په ادب کې ځینې کلمات دي، مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلې دي. دا د تخنیک پر مسته کېدو سره ژبه نور هم پراخه شوې ده، فرهنګ غزیدلی دی. نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد ځینې نه دي، دا خو اکثره موږ په یوګو چې د تخنیکي برخه کې خو موږ داسې کومه لاسته راوړنه نه لرو، خو د نورو کلتوري اغیزې چې دي هغه زموږ په کلتور باندې، زموږ په ژبه باندې راخي.
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته، لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالې دا په خپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې. همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا هغه څه دي چې ته ستا ولس او ستا خلک قبلې ځینې چې دي هغه تر، یعنی دا د لوستي قشر پورې ډېر زیات اړه لري. نو دا لوستي قشر چې دا خو نو کزه اوس ویم چې د 10% کماله پټولنه کې نو د ذات پر مختګونو به کې نه رامنځته شوی. او بیا د پلوست قشر کې دغه مساله چې دا یوازې د ادب کې د دې برخه مو ډیره زیاته ګورو، البته د ژبې په برخه کې مو ګورو چې زموږ ساينسي مضمون هم لیکل کېږي، هغه هم یو ډول داسې ډډه غونې دې مسلو نه کوي کنه. نو دا نورې اجتماعي برخې خو لا پرېږده. نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې لکه څنګه چې دنیا هغسې په چټکۍ روانه ده، موږ ډېر وروسته پاتې یو تنه. یعنی موږ اوس هم په لیکنو کې په دې شانو کې احتیاط کوو. دا کوم شاعر لیکوال چې استعمال دغه مفهومی استعاره یا مفهومی سمبولونه چې تړاو له عقل سره ده، عقلی دي، دا خو ما کلتوري اغیز ده. خو دا ډیر کم خلک په خپل لیکنو کې کاری او یا په ژبه کې کارول کیږي، خو بیا هم ورته توجه شوی او په دې برخه کې اوس کار میکړه.
آزمون صاحب، یو عمومي پښتنه وکم په دې کلتوري ژبپوهنه کې تاسو یو دوه درې داسې شان بیل کړی دی او کنه ورو ورو مخته ځي او بیا چې کومه موضوع مو ذهن ته راغله بیا په هغه برخه کې تاسو غواړئ چې څېړنه وکړي او څه ولیکي؟
او شیبر صاحب، دغه موضوع ما داسې شروع کړی دا چې ذهن ته مې یو څه راغلي لیکلي مې دي، خو کدا داسې یو منظم تحقیق ته وای دا بل ګرانه وي چې زه درته اوس دا خبره وکم. خو د کلتور اړوند او د ژبې اغیز چې ما په کوم څه کې لیدلی دی، کله مثلا یو مثلا د سیمولوژي برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبپوهنې سره تړاو لري که نه لري، په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلي دي، پیدا کړي مې دي، بیا مې وړاندې کړي دي. ما اکثره د خلکو ژبې ته کتلي دي او کلتور ته کتلي، داسې مې نه دي کړي چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوی ما یا مې کوم دري فارسي متن لیدلی یا مې کوم انګریزي متن لیدلی هغه مې ژباړلی او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړي دي. چې متاسفانه زموږ په دغه څېړنو کې دغه برخه لږ غني ده، او ځکه خو مخکې نه ځي کنه، یعنی موږ مثالونه ورته نه لرو خو تعریفونه تیوریم له بل ځینې راخېستي. دا کار ولا ما ډیر نه کړ، ما کوشش کړی دی چې د خپل ژبه کې د خلکو ژبه واورم، د خپل ژبه ولولم، د اثرات ولولم. هغه نه وروسته بیا مې پام شوی دی چې دا خو د ژبپوهنې دغه څانګې پورې مربوط دی. نو دغه تړاو دغه څانګې سره، تړاو دغه فن سره، تړاو دغه هنر سره، د پوهنې سره، دا ټول په د کلتوري چاپېریال کې مطالعه شوی دی.
آسمون صاحب مننه. وړاندې په خبرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اوریدلی شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ورستیو کلونو کې یو شمیر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربیره تاریخي، ساينسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه یې ژباړلي او خپرندوی ټولنو خپره کړې دي. دا چې کره کتون کې پښتو ته ژباړل شوي آثار څه ډول ارزوي په دې اړه راپور لرو.
سره له دې چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې په بیلابیلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي اثار راژباړل کېدل، خو په دې وروستیو لسو کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بیلابیلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندوی ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتنه لیکوال او کره کتونکی استاد اسدالله غزنفر دا رنګه ځوابوي.
شش باندې یوازې د کتاب او دغه د مالک د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپل لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپل ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هر مسولانه ژباړه په حقیقت کې یو کامیاب لیکوالي ده. یعنی لکه لیکوال چې د شا اثر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یو اثر بیا زیږیدو کې برخه اخلي. مثلا د تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یو حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنگونو ته ضرورت لا ډیر وی. یو شش بڑن خامخه اول یو اثر لولی او چې په هغه اثر پوسو او خوشی سو بیا یې ژباړه پیلوي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یاد چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا مهاله یې له اردو، فارسي او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکی کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې وی، پهل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړه. خلکو ډېر زیات خوښ کړل او خپل مې دا احساس کړ چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډېر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لوري د تاریخ په اړه بیخي جلا و. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پوهنتوني کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل. د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو. هغې برخې کې مې لږ کار وکړ کې اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري. یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دي چې 1500 ځلو نه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم پکې شته دي چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جل د خلکو اغستي او لوستي دي.
لیکوال او کرکتون کې محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلې دی. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خبرندوی ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړي او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاوضه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماج ذریعه یې جوړ شي، دا پښتنه ډاکټر محب الله زغم دارنګه ځوابوي.
یو لاره دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساينس، انجینرۍ، حقوق او سیاسي علوم او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه دې له خارجي ژبو انتخاب کړي او وژباړي، هغه به خرڅ شي. بل لاره دا ده چې هغه خبرندوی ټولنه سره چې کاروبار یې ښه دی، هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډیر خرڅیږي. هر کتاب چې ډیر بازار لري هغه دې انتخاب کړي وژباړي. البته په هر حالت کې له خبرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خبرندوی ټولنې فعالې دي چې بیلابیل علمي، مسلکی او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یو هم مومن خبرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړونکي ژباړي تر یو حده اقزامه هم ورکوي.
ساينسي علومو کتابونه دي چې موږ ډیره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شتب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي. زموږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو ما دغه غږ دی چې دغه علمي اثر باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه موږ ژباړلې دي، لیکوال تم حق او زحمه ورکړي ده.
لتیرو اوګدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بیلابیل کتابونه راژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثر ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکي باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک په ژاړې نومېشي، دا کتاب کاناډایي لیکوال روبین شرما لیکلی دی. دی له اصله د هند دی، حقوق یې لوستي، په دې برخه کې کار کړی، خو ویلي چې دا کار یې نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه و چې په 25 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراري موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهور شو. د ده دا کتاب ته چې عمرې څوک په ژاړي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالې نظیفې ستانکزۍ په روسیو کې دا کتاب لوستی. له دوی به واورو چې څه یې پکې موندلی.
دا کتاب د ژوند د درسونو د خاسته مطلب غوړه چاند دی او ډیر زنګړن لري و زنګړن ایدا د چي د نصر شبي ډیر زیاته ساده او روانه ده هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلي چې ويون کوي او وريدون کوي په هغه د کتاب مطلب باندې پوي نشي او د دې تر څنګ ملک ما وویل ډیر خاسته مطلب په دې کتاب کې راغلي خو هغه څه چې ما ته ډیر زیات پزره پوري وو یاو هغه مطلب چې د ته چې ومرې څوک بجاړي انوان ترلاندې راغلی و دا چې مونږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو خلکو ته خدمت وکړو او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې مونږ مرو په موږ پسې به څوک څوک ژاړي او بله دا چې څرنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ته موفقیت او کامیابي راولو او د خپل ژوند له هرې شیبې نه مونږ خوند واخلو دا ډیر زیات زما لپاره په زړه پورې وو او زما په نظر باندې کې چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته راوښ بړل شي دا به د دې تر څنګ چې پښتو ته به یو ډیر زیات لوی خدمت وي دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وي ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمې لارې پیدا کړي او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډیره زیاته مننه کوم هغوی ډیر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلي دي چې دا یې هم یو ډیر زیات غوره او ښایسته کتاب دی انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي او د لا بریالیتوب په هیله یې
لاغلی ستانکزی څخه مننه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه ورسیو دقیقو تر رسیدلیو په دې برخه کې یو کلتوري مسله راخلو یو ډلې نورستاني او ځوانانو د خپل کلتوري جامو او نورشیانو د ورکیدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی دوی وایي د نورستاني او وړینو جامو د خوراک شاک لوشو او نورشیانو د جوړولو په چارو کې شپیتو تنو ده د کار او روزنی زمينه چمتو کړې ده د دوی په وینا کار شروان دی او بهر میشته افغانان تری د نورستانيانو په لاسونو جوړ شوی شیان غواړي او پیری نور پدې راپور کې
د نورستان فیشن مسولینا او نور نورستانیان وای په خواني وختونو کې مشران او جامع د اخلي پخلي خوراک څخاک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړل ته اړتیا نه درلوده د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاريخي واقعیاتو آګه انجنیر محمد عيسى وحدت ازادي رادیو ته ویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپل لاسونو چمتو کول
وړي بیا ول او بدلی اول به تارتي جوړو او بیا به دغه خپل قصب ګرځي دا غینه به تیکه جوړول هغه نه به هم د نر لباس جوړي دا هم د زنانه وو او همدارنګه د خپو د پاره به څرمنه نه د پوستي کې دا ورڅنی د غوی د پوستکو نه به هغه جوړو هغه ته به زمون جبا کې پاجولا ویل هغه ډیر رنگینو دوانیم کلو غړي بد یو جوړه پاجولې چې په خپو کېدل و دغه قیمتو
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی نو ځکه ډیر کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هر ورځې په تیریدو کمزورې کیږي خو په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي رادیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېته او تنو ته چې ډیرش خزي هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمينه برابره کړې ده
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو غوی تا ورزدکو او منگ دغا سنت کران چی دی پخوا تقریبا اکثریت مشران دی اغوی ډیره د کار جوګن دی توان لري او بل طرف ته دغه صنعتکارانو ته کار زمينه برابر کوه. تقریبا په دغه بخش کې موږ سره 15 نفر په کار باندې مصروف دي، په هغه کې دیش زنانه او دیش نارینه دي.
هغه راته ویل د نورستان فیشن څخه بهر میشتي هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څخ لوخو او د کورونو زینتي شیان غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره له یوې خوا خپل کلتور ژوندی ساتي او له بل پلوه لزګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیا چمتو کړي دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفته وار یا میاشتنه ډیلیوري لري.
د پارونو اوسیدونکي مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته د وای که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمينه برابره شوې ده. په خوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایي او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډېره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولی دی.
له همدې راپور سره دا خبري مجله نن غاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي ستی پر عاشقان وینم مست خاروي زوان دې اوي ځان وینم وای پښندو سرو ستی پر عاشقان وینم مست خاروي ستی پر عاشقان وینم مست خاروي ترده اور بلده دستا دمینه اور سنمی ربانده بلده دستا دمینه اور سنمی ربانده بلده پر هر می تزل سر شکن آوائی پکٹا روی ستی پر عاشقان بینم بی مستخاروی ستی پر عاشقان بینم بی مستخاروی عشقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گم اس کا پتھر ہوئے ستی پر عاشقان بنا مست خار ہوئے ستی پر عاشقان بنا مست خار ہوئے سکنا مرز میں نور دے دا عشق والا سند اشنا گرن پہ غور دے دا عشق والا سند اشنا گرن پہ غور دے لے گلے میرے بر دے ارتا وینن پزاروئے ستی پر عاشقان بنما مست خروی ستی پر عاشقان بنما مست خروی پر سرا نوڑلوے مات خبر دیکھلے میں سہر دکنا شما زگر دیکھلے میں سہر دکنا شما زگر اسے دغا ملاز پسر شموائی پدی مصروے ستی پریا شقان بھی